جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه مرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ تکون کو کچيري تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجي اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیما جهیل دی چې موقعیت د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویو وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چیرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه. سلرم جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلي او براني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زما راستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواغ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غفار یو زل به هم تاسو ټول ته شرح کلاس مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوست قدر منو زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستونه کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مرتا سو د تیر ورځې به باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند نه یا سین د زمبې سین د سنگال سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګللې زده کوونکو، د لوست په پای په شی بو کې لمړی مشاف تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ول. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د اونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د اونو لوړوالی یې 500 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګللې زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګنوار دي، چې په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سرتي، نو له همدې عمل څخه خلک په لیرو او پراتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې ارتوی په کرنه او کرنی او کروندې د لارې څخه خلاص تروي او په ژوند ته په همدغه څنګه د سره پرمختګ ورکړي دي. د دې کانګو سینچری درنځکون کو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سینچری 3300 کیلومتر په واټن لومړنی شمال لورته او بیا لویدیځ خواته بهیږي، او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی، او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي، او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستل. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د غنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو ځکونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده، او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي، او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویشي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي، او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکتوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري، او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنغال سیند دی، یعنی د دوغو ټول سیندونو په وجود سره د افریقا له وچه یو له هغو وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کیږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمیر وګړي ځای پر ځای کېدنی او هم چیرن د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنگال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمیر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستی. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افریقا لویې وچه په خپل جوړښت کې زیات شمیر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ګڼ شمیر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کیږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوان چې دي مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي، یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یا هم ملاوی جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوی د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوس پراتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویې وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې هغه وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانې سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیترانۍ سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتې دي او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. نور نو درنو ځکون کوز مرسته ست د نن ورځې لوس پر هغدي ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او ګلالی زکون کو زبرش نغم پارت اس ټول تشرا غلاس به ما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر من او ګلالی زکون کی برتر او غچور او صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو زکون کو د چس مرستا سو د نن ورځې لوست ګر لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو زکون کو د لوسته په شوبو کی به تاسو ټول خپل زنا سره خپل کتاب چاو منو ولری تر سو وکول سی تر نن ورځې تلوس مهم نکات په خپل کتاب شو کې لزرن سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مرسته سره د نن ورځې لو سټیج ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په آسان توګه سره ایست کړی. خو په کټ تلوس ته پیل پښو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتاب شو کول منو ولری. رازو در نو سکون کوز مرسته سره د نن ورځې د روز درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مرسته سره په خپل لوست کې کوم موضوع غانی ولولو. خوشو ګلالي زکون کوز مرسته سره د نن ورځې د لسم لوز درسي موضوعګان عبارت دی له د بخشي ژو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مرسته تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر منو زکون کو سه هه له مندم چې د لوز تر پای پر رسر مرتیا وکړي او ورسې تکړي. ګلالي زکون کوز مرسته سره د نن ورځې لوز په کتاب کې له یو سره نوښتمه په سپه نه پیل به تر یو سره اته دي شمې سپې پری موجود دی. قدر منو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي جی پی جنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي جی وی یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. دوی ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بر سره توپیر کی. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوی وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیوانات په نمونه سره نمول شوی دي او وحشي حیوانات لکه پرانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسان چې لبخي د ځان سره حیوانات روزلي وي ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغه ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي د وحشي حیواناتو او کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تیري وي چې له دې په لور څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د بخشي ژوند لپاره یو نشلون کې کړی د شي د غدواړي استوایی نیمه کوریا سیمه او د قطبی نیمه کوریا سیمه دواړي یو بل سره په ارتباط هم اړیکې کړې دي. ترونو قدر منځکون کو موږ تاسو دالبلو چی وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو، نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځ څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ او تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ او ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو، نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ او تاسو ته حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چلند چاپریال ده له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژوو او الوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وژنو. درنو زده کوونکو، د ښکار د قانون د وضع کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لومړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم اوسي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو، کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ او تاسو ته معلوم اوسي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته ادامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ او تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سیرې لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدلی دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلقاً ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ او ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله سا ورکړی ده او د دې حساب او کتاب زموږ او ستاسو سره کېږي. نو باید موږ او تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د لوس پر اتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق معلومات بلوچی. ملي پارکونه څه ته ویل کیږي؟ ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول اولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره وشي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمني په توګه نمول سوي دي. نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونه ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجودي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمیر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وه، هغه ته زیانونه اوښتي وه. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نور پارکونه وه چې له منځه تللي وه، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دی. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. کچېرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسیږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کیږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی د نه نیوي فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمیرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنو ځکونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو او کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل شوې ده. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابر وو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري خاوره بلل کیږي او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو ترڅو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو ترڅو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو چې جو ټول ژوندۍ موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په څلو کې اته اویا نایتروجن او یو ویشت اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوي او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټې یو شمیر موسسات او داس نور زاینه کی د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدل دي چې ترافیک او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نقطیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هیواد دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بد ستونزو د لجملې څخه شمېر کیږي چې مرستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کیږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کیږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.